مشال راډیو د اوسه مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته خراغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندري هم در خبرو، خو لومړی د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. د پاکستان ځنو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو پلټونو په کاري ضابطه کې د بدلون نه کېدو په صورت کې د احتجاج خبرداري ورکړې. د کراچۍ پولیس وایي د غیرت په نوم د یوې نجلۍ وژلو په تور یې د هغې ورور نیولی دی او امریکا په شام کې پر روغتون د بمبارۍ غندنه کړې. بشپړ خبرونه. د پاکستان ځنو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د پلټنو کاري ضابطې نه بدلېدو په صورت کې د احتجاج پیلولو ګواښ کړی دی. د تحریک انصاف او جماعت اسلامي سیاستوالانو تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل د پاناما اسنادو په اړه دې سمې پلټنې وکړل شي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق له هیواده د پیسو بهر ایستلو ته د معاشي یا مالی ترهګرۍ نوم ورکړ.
دی وایي دوی یعنی حکومت چې د ځان لپاره خپل قاضي هم ټاکي، د ځان لپاره کمیشن هم جوړوي، نو دا خو د نړیوالو معیارونو او اصولو هم خلاف کار دی. زما غوښتنه دا ده چې څنګه د مسلح دهشتګردۍ مخالفت روان دی، دغه شان په دې وطن کې د معاشي دهشتګردو مقابله هم پکار ده.
هلته د عوامي نېشنل ګوند یوه مشره افراسیاب خټک مشال راډیو ته وویل ځینې ګوندونه د احتجاج په نوم د جمهوري او منتخب حکومت کمزوري کولو هڅه کوي. پیپلز ګوند وار له مخه د پاناما اسنادو په اړه د مې پر دویمه د اپوزیشن ګوندونو غونډه وربللې، خو د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه کړې چې د پلټنو لپاره به خپله جوړه کړې کړنلار نه بدلوي. د کراچۍ پولیس وایي یو کس یې د غیرت په نوم د خپل خور وژنې په تور نیولی دی. د پیښې پلټون کې افسر ګلزار احمد تیر مازیګر رسنیو ته ویل د حیات خان په نوم د 40 کلن کس د پخلنځي په چړې د خپل 14 کلنې خور سومیرا مرۍ غوڅه کړې. د ویل دا پیښه د چهارشنبې پر ورځ په اورنګي ټاون سیمه کې شوې او پر نجلۍ تور و چې له یوه سړي سره یې په ټلیفون خبرې کولې. پلټون کې وایي د نجلۍ پر سینه مرۍ او ملا هم د چړو ګزارونه شوي دي. په موبایل ټلیفون په جوړه شوې یوه ویډیو کې سومیرا په ژوبل حالت کې خودل شوې ده. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن کراچي څنګ ته تیر ورځ مشال راډیو ته ویل په هغه هیواد کې د غیرت په نوم د وژنو مخنیوي او جنايي قوانين شته چې سم نه عملي کیږي. د افغانستان دفاع وزارت د ترهګرۍ ضد مبارزې په لړ کې له روسیې د مرستو غوښتنه کړې. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري تیر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د جګړې په میدان کې مرستو ته اړتیا نه لري، خو مسکو کولای شي چې د سرتیرو په روزنه کې ورسره کومک وکړي.
دته ضرورت نه لرو چې موږ سره د جګړې په ډګر کې څوک مرسته وکړي او موږ سره یو ځای عملیات وکړي. کومه برخه کې چې موږ ته ضرورت دی، روسیه زموږ سره کومک کولی شي، د تروریزم سره په جګړه کې برخه واخلي، ښوونه روزنه کې زموږ سره مرسته وکړي، نو کېدای شي چې د مهماتو په برخه کې، د پرزو په برخه کې مرسته وکړي.
د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په برخه کې د روسیه او افغانستان ترمنځ د پوځي او تخنیکی همکاریو پراخولو لپاره مسکو ته تللی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکا پوځ د یو جنرال په ګډون شاوخوا 1400 سرتیرو ته د ډیسپلیني سزاګانې اورولې دي. د امریکا پوځ یو لوړپوړي چارواکي تیر ماښام ویل دا اقدام د هغو تیروتنو په غبرګون کړی چې تیر کال په افغانستان کې پر یو ملکی روغتون د بمبارۍ لامل شوې چې پکې 240 کسان ووژل شول. دوی ویل تیر نومبر په کندوز کې د بیپولي ډاکترانو پر روغتون د هوایی بمبارۍ په تړاو پر سرتیرو جنایي تورونه نه دي لګول شوي او یوازې ورته انتظامی سزاګانې اورول شوي دي. دا چارواکی چې نوم یې نه دی ښودل شوی وایي په سزایي شویو کې ډیری د امریکا ځانګړو ځواکونو غړي دي. په دې کې یو شمېر سزاګانې داسې دي چې لکه بله به یې د سرتیری یا افسر پوځي دنده پای ته ورسي. پر روغتون د بمبارۍ پیښې پلټنو تفصیلي رپورټ نن خپریږي. د افغانستان ولسی جرګې له ولسمشره غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست کاندیدان د اعتماد رای اخیستو لپاره پارلمان ته وروپیژني. د ولسی جرګې دویم مرستیال شیخ نعمت الله غفاري بیګا مشال راډیو ته وویل خلک او د خلکو استازي غواړي ژر د دفاع وزارت او ملي امنیت له سرپرستانو خلاص شي او دواړو څوکیو ته مناسب کسان کاندید کړل شي. د دوشنبې یا ګل پر ورځ ولسمشر اشرف غني پارلمان ته په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې ژر به د څوکیو لپاره خپل نوم ماندان ماری فکری، خو دا لا روخانه نه ده چې نوموړی به څوک نوموي. دا مهال د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی دی چې تیر اوړی ورته ولسی جرګې د اعتماد رایه ورنکړه. مسعود اندرابی تر هغې وروسته د ملي امنیت سرپرست مشر شو چې په 13 دسمبر کې د ادارې پخوانی مشر رحمت الله نبیل استعفا ورکړه. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی واشنگتن د شام په حلب ښار کې پر یو روغتون هغه بمباری غوسه کړی دی چې پکې لسګونه خلک وژل شوي او ډیرې ژوبل دي. نوموړی تیر ماښام په واشنگتن کې وویل دا برید د شامی جنگي الوتکو هغو حملو ته ورته یوه بیلګه ده چې پر روغتیایي ادارو یې کړي دي چې پکې په 2011 زیږیز کال کې د هیواد کورنۍ جګړې له پیل راهیسې سلګونه بېګناه شامی وګړي وژل شوي دي. د ویل په حلب کې د سره صلیب او بیپوله ډاکترانو په مرسته پر چلیدونکو القدس روغتون په بمباری کې د ماشومانو، ناروغانو او روغتیایي کارکونکو په ګډون لسګونه کسان وژل شوی دي. کیری ویل دا د روسیې فوري ذمواري ده چې پر شامی رژیم فشار راوړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له 2450 قرارداد سره سم خپلې ژمنې پوره کړي او پر ملکی وګړو او روغتیایي ادارو بریدونه ودروي. تیر ورځ شامی پوځ دا خبر رد کړه چې ګواکې روغتون یې قصدن په نښه کړی دی. او د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرداری ورکړی چې مسکو به د سویډن په ناټو د ورګډېدو پریکړې درناوی وکړي، خو د خپلو سرحدونو خوا ته د یاد پوځي اتحاد غځېدلو په غبرګون به اقدامات هم وکړي. لاوروف دا خبره یوه سویډني ورځپاڼې ته تېره ورځ په خپره شوې مرکه کې کړې. د ویل کې سویډن په ناټو کې د ورشاملېدلو فیصله کوي، نو دوی به دا فکر ونه کړي چې ګواکې سویډنیانو ورباندې حملې پریکړه کړې. لاوروف ویل البته دې حالت کې بعد د سویډن پوځ د ناټو ستر کمانډ ته رپورٹ ورکوي، نو یقیني خبره ده چې مسکو به هم پر خپلو شمالي پولو ضروري پوځي تخنیکی ګامونه اخلي.
سلام پختونخوا،
دا مشال رادیو دا اوس موږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. د پاکستان ځنو اپوزیشن ګوندونو ویلي که د پاناما اسنادو په اړه سمې پلټنې ونه شوې نو احتجاج به پیل کړي. د شمالي وزیرستان کډوالو د خوړو له نړیوالې ادارې غوښتنه کړې چې ورته د مرستې جاري وساتي. په پېښور کې د مدني ټولنو سازمانونو پر حکومت غږ کړی چې په قبایلي سیمو کې د بشري حقونو حالت سم کړي.
قبایلو سیمو چې کوم حالات دي هغه د انساني حقوقو په مخ باندې یو ډېر غټه څپېړم ده او دا یو تور داغ دی.
افغانستان د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې له روسیې څخه د مرستو غوښتنه کړې.
د تروریزم سره په جګړه کې برخه واخلي او نو روزنه کې زموږ سره مرسته وکړي.
او د ننګرهار شینوار ولسوالیو به کور شي خلک وایي حکومت هیڅ پښتنه نه کوي.
د چا کال برابرېږي، د چا شپږ میاشتې، د چا اته میاشتې، چې د خپلو کورونو ځای په ځای را بېځای شوي دي. څوک د کرا وسه لري، څوک د کرا وسه نه لري.
سندرې به هم در خپرې کړو له مشال راډیو سره اوسې. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان ځنې سیاسي ګوندونه وایي د پاناما اسنادو پلټنو په اړه که وزیر اعظم د دوی ټاکلې قاري قاعده یا ضابطه ونه منله نو په احتجاج به لاس پورې کړي. خو ځینې نور ګوندونه وایي د احتجاج موخه باید جمهوریت تاواني کول نه وي. هلته پاکستان پیپلز ګوند د مے پر دویمه په پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم بچو نمونو راتک پلټنو لپاره د ټولو اپوزیشن ګوندونو غونډه وربللې ده. حکومت وایي د پلټنو لپاره جوړه کړې کاري ضابطه نه بدلوي. اسرار عالم مومند معلومات راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف یو مشر عارف علی وایي اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا د تحقیقاتي کمیشن لپاره ټاکلي ضبطه کار رد کړي دي. نوموړی وایي د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شو اسنادو کې د وزیر اعظم په بچو تورونه دي چې په خپل هیواد کې لټک څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملکی کمپنیو کې پیسې بندي کړي. نور د په خبره د وزیر اعظم په مشرۍ حکومت نشي کولای چې د دې تورونو د تحقیقاتو لپاره په خپل ضبطه کار جوړ کړي. د پاکستان تحریک انصاف لخوا ضابطه کار څه دی؟ پر دې اړه عارف علوی مشال ډو ته ویل
اول دی دا خبره معلومه کړی شي چې د وزیر اعظم بچو ولې بهر کمپنیان جوړ کړي او اکاونټونه خلاص کړي. دویمه ده چې دغه ګامونه د پاکستانی قانون لمخه جایز دي او کنه. دریمه ده چې د پاکستانی وزیر اعظم بچو په غیر ملکی کمپنیانو کې پیسې لدې وجه بند کړي وي چې د ټیکس نه بچ شي او کسنګه. څلورمه ده چې له پاکستانه دغه پیسې په قانوني توګه وړل شوی او کنه. پینځمه ده چې د ټیکس ورکولو په وخت دا پیسې خودل شوی وي او کنه. بل ده کچېر کوم کسانو دغه پیسې له انتخاباتو مخکې الیکشن کمیشن ته نوې خودل نو آیا دغه کسان وسله خپل دندې لرکول په کار دي او کنه. او اخیری خبره ده چې حکومت د دغه رقم واپس راوړلو لپاره څه ګامونه پورته کړی دي.
دا په داسې
حال کې دا چې تیر ورځو وفاقي کابینې د دې هیواد د وزیر اعظم لخوا د پاناما اسنارو د تحقیقاتو په اړه د سپریم کورټ چیف جسټیس ته لیږل شوي ضابطه کار منظور کړل او وی ویل چې دې کې به هیڅ بدلون نه کیږي او دا حتمی دي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي شفقت محمود له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې حکومت کوم ضبطه کار جوړ کړي په هغه کې دا خبره هم شامل ده چې د قرضو او نورو یو شمېر مسایلو دي اهم پلټنې وشي. خو د په خبره په دې تحقیقاتو کې به بیا کلونه وخت لګي. همدار څرګندونې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم کوي. نوموړی وایي د وزیر اعظم اخلاقي ذمواري جوړیږي چې د په کورنۍ د لګیدلو تورونو د پلټنې لپاره د یو خپلواک کمیشن د جوړېدو پورې د وزیر اعظم له څوکۍ استعفا ورکړي. دی وایي دوی یعنی حکومت چې د ځان لپاره خپل قاضي هم ټاکي د ځان لپاره کمیشن هم جوړوي نو دا خو د نړیوالو معیارونو او اصولو هم خلاف کار دی. موږ خو ساده خبره کوو چې دا دولت دې واپس وطن ته راوړي. زما غوښتنه دا ده چې څنګه د مسلحې دهشتګردۍ مخالفت روان دی دغه شان په دې وطن کې د معاشي دهشتګردو مقابله هم پکار ده. معاشي دهشتګردي هم ختمول پکار دي.
که څه هم سراج الحق د حکومتي ګوند دا خبره رد کړه چې ځینې اپوزیشن ګوندونه د پانامو اسنادو په مسله سیاست کوي، خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر اپراسیاب خټک بیا وایي ځینې سیاسي ګوندونه د خپلو شخصي ګټو لپاره موجوده جمهوري حکومت کمزوري کوي. نوموړی وایي دوی هم غواړي چې د پاکستاني وزیر اعظم په بچو د لګیدلو تورونو پلټنې وشي. خو د په خبره اپوزیشن ګوندونه دې له احتجاجونو ډډه وکړي.
چې هغه وختن په وختن په احتجاج کې نوم باندې چې حالت پیدا کړي چې د سیاسي حکومت کمزورې کړي نو سیاسي حکومتونه خطرې سره مخامخ دي.
د پاکستان پیپلز پارټۍ د مای په دویمه د پاناما اسنادو ته تحقیقاتو لپاره د ضابطه کار په مسله د ټولو اپوزیشن ګوندونو غونډه رابللې چې په خبره یې قوي امکان شته چې اپوزیشن ګوندونه خپل ضابطه کار وړاندې کړي. د دوی په خبره که د اپوزیشن غوښتنې ونه منل شوي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. بلخوا پاکستان تحریک انصاف وایي دوی په دې اړه له وړاندې کمپاین شروع کړی او په دې اړه د اتوار په ورځ لاهور کې جلسه کوي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوه
په پاوکم 14 بجو،
حجره
په 14:30 بجو.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP او د پاکستان سری میاشتې ادارې ویلي د شمالي وزیرستان بې کوره شوي او د ستونزو هواري پوره هڅه وکوي. د WFP پاکستان څانګې مشر ویلیام افیف او د پاکستان هلال احمر د قبایلي سیمو څانګې مشر اکرام الله جان کوکی خیل تیره ورځ په بنو کې د بې کوره شوي او د مرستو او هغوی ته د خوړو ورکولو مرکزونه ولیدل. د شمالي وزیرستان کډوالو دوی ته وویل له تیرو څلورو میاشتو راهیسې ورباندې مرستې او پیسې بندې شوي دي چې ژر باید ورکړل شي. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
د خوراک نړیوال ادارې مشر ویلیام افیف او هلال احمر پاکستان فاټا مشرانو ته د ملاقات پر مهال شمالي وزیرستان یو مشر ملک داود وویل چې وړاندې ورته کمې مرستې میلاوې دي په هغې کې کمی راغلی.
اول به پوره شم سي مشته کجورې میلاوې دي، غوړي به میلاوېدل، چینی به میلاوې ده، چغلې به میلاوې دي. آیا دغه رشم چې کومه دوکان مشته ده هغه برقرار چې کومه د مشته د خوړې دي څرنګه اول وکړي
د شمالی وزیرستان ټولو سیاسی ګوندونو اتحادی غړی خلیل خان د ورلد فوډ پروګرام مشرانو ته د کډوالو ګیلې او شکایتونه داسې وړاندې کړل.
سالویر کشتینه 12,000 پر میسج دای دغه پیپی تو سفران منیسټر و چې میز دې لسکړی دو کایندلی تاسو ته مونږ وایي چې د وزیرستان حق ته زر نظر د خلاص کی کنه وي دغه خلاف به مونږ چې څومره پر اقدام کړای شي قانوني هغه به مونږ کو. اف ټی ایم ای طرف نه دغه خبره د کوم کسانو ای ډی پیز واپس درې می نه په وزیرستان ته هغه ته 25,000 جمع 10,000 جمع 12,000 دا روپې ملاویږي ملاو شوم دي. هغه سره ودا داسې دو چې 12,000 یا 10,000 روپې چې کوم دي 15 میاشتې لپاره بیا ورته ملاویږي. ا یو کسان نه دی ملاو شوی 120 خاندان داسې دي پراته یې میران شاه شي دي مونږ سره مونږ وایي ورکړي د مونږ هغه 120 خاندان میسج هم باندې او رشن هم باندې.
له شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم هم مشرانو ته د زده کوونکو تعلیم په میدان کې ورپېخه خنډونو لرې کولو مطالبه وکړه، چې ویلیم ایف ایف ورته په نړیواله توګه د دوی فریاد رسولو یقین ورکړ. په دې موقع پاکستان هلال احمر فاټا چیرمین اکرام الله جان کوکی خیل مشال ته وویل چې کډوالو ته به راشن کې هیڅ مشکل نه وي.
دغه حبس کې کم قسم راشن تقسیمیږي، خلک خوش دي نه دي خوش. هغه هر څه دو وکتل، موږ قبایل مشران ناسی ملکان صاحبان د مشرانو نور سیزونو نه خبرې وکړې، شرا ایجوکیشن او هیلت او دارنګ پروګرام شته ان شاء الله چې موږ دلته د هیلت یو بیچوم جوړه کړو چې موږ قبایلي وړونه او خویندې چې دي هغه ته کم د صحت مسلې وي چې هغه دلته موږ حل کوو. تعلیم باندې تاسو وکتل، نن موږ په ماشومانو کې بستې تقسیم کړې. پاکستان ریډ کرسنټ فاټا به په تعلیم کې هم د قبایلو خدمت کوي.
شمالي وزیرستان بې کوره شوي کډوالو ته په میاشت کې یو ځل د وډفورډ پروګرام له طرفه 80 کیلو اوړه، 4.5 کیلو غوړي، 3 کیلو دال او د وفاقي حکومت لاړخه 2000 نقد روپې ملاويږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 14513، 14810 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
په پیښور کې د مدني ټولنې سازمانونو له حکومت غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو خوندیتوب لپاره سم اقدامات واخلي. فعالانو او پوهانو تیره ورځ په یوه غونډه کې پر حکومت غږ وکړ چې په خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او نور هیواد کې د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوال قوانین عملي کړي، نو اروپایي ټولنه به بیا پاکستان ته د سوداګرۍ ترجیحي حیثیت ورکړي. اروپایي ټولنه بشري حقوقو ته په لیدو له هیوادونو سره د سوداګرۍ د حیثیت کچ او لومړیتوب ته بدلون ورکوي. دې لومړیتوب ته جی ایس پی ویل کیږي. غلام غوث معلومات راکوي.
د مدني ټولنو په دغه غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې په پاکستان کې د بشري حقوقو د حفاظت او جمهوري نظام د پیاوړي کولو لپاره که کوټلي ګامونه پورته کړي شي، نو د پاکستان د برآمدي توخو د زیاتولو لپاره به نه یوازې د جی ایس پی پلس حیثیت وغځول شي، بلکې پاکستان به د نړیوالو ټولنو نه د اروپایي ټولنې د جی ایس پی پلس پرنګ نوري اسانۍ هم ترلاسه کړي. د لړکی د خیبر پښتونخوا مهنت مزدوری او صنعتونو صوبایي وزیر انیس عزیب طاهرخیلی مشال ریډیو ته وویل چې د بشري حقوقو د ساتنې لپاره پښتونخوا صوبه کې تر لسو زیات قوانین جوړ کړی شوی دي او په کار ده پاکستان کې د نړیوالې ورورولۍ سره په لاسلیک شوی د بشري حقوقو په لوازنامو عمل وکړي شي.
چې کوم کمیټمنټس پاکستان کړی دي، کوم کنوینشنز منزور کړی دي انساني حقوقو سره، لیبر سره، حواله سره، هغه د ټول باندې موږ عمل درآمد وکړو. کم ماشومان نه چې کم مشکت کیږي هغه مونږ بالکل بین کړی دي.
خو بل اړخته په قبایلي سیمو کې د ځوانانو د اسمبلی مشري مهرین اپریدی مشال ریو ته وویل چې پاکستان کې تر ټولو زیات د بشري حقوقو سرغړونه په قبایلي سیمو کې ترسره کیږي او په کار ده د بشري حقوقو د ساتنې لپاره قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ دایره وغځول شي.
قبایلو سیمو چې کم حالات دي هغه د انساني حقوقو په مخ باندې وړي ته پیړم ده او دا یو تور او داغ دی. پاکستان پورې چې یو معاشره کې انصاف نه وي نو ال زموږ امن څنګه راوستې شو؟ ځکه چې هر کس چېرې هغه دی یو بې انصافي شکار دی. مونږ غواړو دا چې ټول اول چې په پاکستان کې انساني حقوق خبره کیږي نو هغه سیمې کوم چې ټول نه زیاتې د حقوقو حقدار دي او کوم چې د حق نه بېخي لري دي ټول نه پهلا حق الته ورته شي.
اروپایي ټولنې پاکستان ته د دوو کلونو لپاره په عریضي بنیاد د جی ایس پی پلس حیثیت ورکړی وو. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
په پیښور کې د تعلیم په اړه یو غونډه شوې چې ورته ورغلي او ګډونوالو مشال راډیو ته ویل په خیبر پښتونخوا کې پر تعلیم زیاتې پیسې نه لګول کیږي. تیر ورځ د یو نه حکومتي تنظیم په مرسته په جوړه شوې غونډه کې وویل شول چې په صوبه کې د نجونو تعلیم حالت په ځانګړي ډول زیات خراب او ستونزمن دی. خو د خیبر پښتونخوا د لومړنۍ او ثانوي زده کړو چارو یو مشر وایي حکومت د نجونو تعلیمي کچ لوړولو لپاره زیاته پانګونه کوي. ځلاند یوسفزای معلومات راکوي.
د پاکستان کوالیشن فار ایجوکیشن یا د تعلیم لپاره د اتحاد په نوم د غیر سرکاري تنظیم پروګرام کوارډینیټر نشوا شکیل مشال ریډیو ته وویل چې د تعلیم ستونزه په ټول ملک کې عام ده، خو په خاصه توګه خیبر پختونخوا کې جنکو ته په تعلیم ترلاسه کولو کې زیاتې ستونزې دي.
نیم چې زیات کم صوبې وال پاپولیشن دا هغه جن کې سبق نه وایي، اخ شډې زیات کلچرل بیریئرز دي چې کوټ چې بارا نه پرې دی، سکیور انوایرنمنت نستا، خو هغه نه حکومتي مسلې ډېر زیات دي چې چوکا مطلب کم هغه خبر کوله چې کم سیاست دنان دی لچوکرو لوکل سٹیک باڈیز ہولڈرز دی اغه پارا دا یو شے مطلب ضروری نه دا.
د تعلیم پر بجٹ کار کو ان کی د غیر سرکاری تنظیم سی جی پی اے پروگرام مینیجر ملک مسعود وای چې په تعلیم تر لاسه کولو کې تر ټولو غټ ستونزه د بنیادی اسانتیاو نشټواله دی، او لبا د مرغه پتیرو درې لشزو کې حکومتونو تعلیمی ادارو ته پورا پام نه دی کړی.
تاسو ګور یو سکول مثال په تور باندې په 1990 کې جوړ شوی دی، اغه وخت کې ولا سکول سی ور کړی دی یا سٹارټ ور کړی دی، نو هغه نه پس هغه ته دوباره الوکیشن یا دوباره اغه کیناستو سره بندوبست نه دی شوی. یو عدد شمار باندھے دادا اربونو 700 ارب 600 ارب روپو کم از کم فی الحال مونگ زمون صوبے کا ضرورت ہے چدے باندھے چکم زمون موجودہ چکم سیٹ اپ دے انتا بٹک کی گی.
دا خیبر پختونخوا دا ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن دا منصوبہ بندے مشر افسر ادریس اعظم وائی چ موجودہ حکومت تعلیمی ایمرجنسی نافذ کڑے دا او دا ہلکانو دا تعلیمی سانتیاو ترسنگ دا جنکو پ تعلیم خصوصی پام کوی.
دا جنکو تعلیم دا دوں گا دا گورنمنٹ او دا دوں گا دا حکومت ٹول کے والے پرایورٹی دا کوفتان دے تورغار دے نودل دا اونگا پرائمری جی نے کولا 250 روپے پر منتھ ورکو، او چے کمی دا سیکنڈری جی نے کہ دی دا ہائی سکول دا نام لسم دی ناغولا تقریبا 200 روپے ورکو چے اگوی انکرچ سکول تراشی اس اونگا سکولوں نے کم قائم ہو نو دا گے دونگا دا کوسل سکول جوڑے گی نو ائی کے 70 سکول نے کمی ابدا جی نے کوئی او 30 پدا لکان ہوئی.
دا پاکستان پ آئین کے دا تلسم ترمیم رستو دا آرٹیکل 25م اے تر مخا لپنزو کالو ترشپاڑو سو کالو پورے ہر معصوم تا بنیادی او معیاری ویڑیا تعلیم ورکول د حکومت ذمہ داری دا. زلان یوسف زئی، مشال ریڈیو، پیخور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
څو ورځې مخکې د افغان طالبانو یو پلاوی له قطر څخه پاکستان ته ولاړ. طالبان وایي د پلاوی سفر موخه د بندیانو په ګډون پر سرحدي او د کډوالو پر چارو خبرې کول ول. په پاکستان کې شنونه کې وایي د طالبانو په ایجنډا کې شامل خبرې یوازې د دوو هیوادونو یا دولتونو ترمنځ کېدای شي. د دوی په اند اسلام آباد ښایي پر داسې حساسو موضوعاتو له طالبانو سره خبرې نه وي کړي. تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي.
د طالبانو د قطر دفتر دوه استازي ملا شهاب الدین دلاور او جان محمد مدنی د دوشنبه په ورځ پاکستان ته ورسیدل، او وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په بیان کې ویل چې دغه استازي به د یو طالب مشر ملا برادر د خوچ کېدو په ګډون پر سرحدي او کډوالو پر چارو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. په جاړمو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر او نورو چارواکو سره د رابطې کوشش وکړ خو بریالي نه شو. د پاکستان د فوج او پخوانی چارواکي بریګیډیر سید نذیر وای د طالبانو په ایجنډا کې شاملي خبري داسې دي چې هغه اصلا د دوو ریاستونو ترمنځ وي، خو د پونا طالبان د افغان وګړو په توګه د خبري بحث کول غواړي.
د قطر کې کوم دفتر کول او شو او کوم ایجنډا له کولې وا او کوم دفتر دی هغه ته موږ د سفارتکارۍ دفتر وای او ځان ته سفارتکار وای، نو کدا پاکستان کې داسې دغه وکړي نو زم چې څو بعید خبره نه ده امکاناتو نه بهر یا د افغان حکومت باندې صدیر اثر زیانه چې په دې خبرې باندې نه پریږي ایجنډا دا وی په د مطلب د پاره دا د مطلب نه ده.
خو د پاکستاني فوج په خانه چارواکي لیفټننت جنرال طلعت مسعود وای فکر نه کوي چې اسلام آباد به پر دغه سي حساس موضوعاتو له طالبانو سره خبري وکړي.
پر دے چار ور سره خبری کول با بالکل غلط وی، ل دے سر با افغان حکومت ته هم موقع تر لاسه شي چې پر پاکستان نیوکی وکړي. ز فکر نه کوم چې پاکستان با پر دغه چارو له طالبانو سره خبرو ته تیار شي. زما په ان طالبان دا هڅه کوي چې خپل ارزښت وخی او پاکستان ته پکار نه ده چې پر دغه موضوعګانو ور سره خبري وکړي. دا ځکه چې د دې با پر افغان حکومت ډیر بد اغیز وشي.
اسیر افغانستان حکومت پر پړی ده.
د طالب استازو د اسلام آباد سفر او د غوی د خبرو ایجنډا وار لمخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ خرابې اړیکې ترنګلې کړې دي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر ویلي وو چې له پاکستانه تمه نه لري چې طالبان خبرو ته حاضر کړي. د غوښتنه کړې وه چې اسلام آباد دې له ژمنې سره سم په پاکستان کې میشتو طالب مشرانو پر ضد اقدام وکړي، خو اسلام آباد دې په جواب کې ویلي وو چې په راتلونکو اونیو کې به له طالبانو سره خبرې وسی.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدل.
اوریدونکو سلام، پښتونخوا په دې برخه کې تاسو ته معلومه ده چې درته سندره هم نشرو. د افغانستان و سندرغاړي د نوې سندرغاړي د لطیفه عزیزی هغه و نوې سندره ویلې ده، هغه درته نشرو. تر هغه وروسته بیا د خبرونو لنډیز وي، بیا با کورنۍ ورځپاڼو تکتنه وي، او بیا با نړیوالو ورځپاڼو تکتنه وي. تر هغه وروسته یو څو رپورټونه او دوه نورې سندرې هم درته نشرو. نو راځئ چې د لطیفه عزیزی په غږ باندې دا سندره واورو.
ma
دا لطیفه عزیزی په غږ مسندر اوریده. په پیښور کې 9:30 او په کابل کې 9 بجې شوې. د خبرونو لنډیز د پاکستان تحریک انصاف او جمعیت اسلامي سیاستوالانو تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل چې د پاناما اسنادو په اړه د سمې پلټنې وکړل شي کنه نو دوی به احتجاج پیل کړي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق له هیواد د پیسو بهر ایستلو ته د معاشي یا مالی ترهګرۍ نوم ورکړ. هلته د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک مشال راډیو ته ویل ځینې ګوندونه د احتجاج په نوم د جمهوري او منتخب حکومت کمزوري کولو هڅه کوي. د کراچۍ پولیس وایي یو کس یې د غیرت په نوم د خپلې خور وژنې په تور نیولې دی. د پیښې پلټونکي افسر ګلزار احمد تیر مازیګر رسنیو ته وویل د حیات خان په نوم د شل کلن کس د پخلنځي په چړې د خپلې 14 کلنې خور سمیرا مرۍ غوڅه کړې. دوی ویل دا پیښه د چهارشنبې په ورځ په اورنګي ټاون سیمه کې شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت د ترهګرۍ ضد مبارزې په لړ کې له روسیې د مرستو غوښتنه کړې. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د جګړې په میدان کې مرستو ته اړتیا نه لري خو مسکو کولی شي چې د سرتیرو په روزنه کې ورسره کومک وکړي. د امریکا پوځ د یو جنرال په ګډون شاوخوا 1400 سرتیرو ته ډیسپلیني سزاګانې ورولې دي. د امریکا پوځ یو لوړپوړي چارواکي تیر ماښام ویل دا اقدام د هغو تیروتنو په غبرګون کړی چې تیر کال په افغانستان کې پر بې پولې سر ډاکترانو روغتون د بمبارۍ لامل شوې چې پکې 240 کسان وژل شول. د افغانستان ولسي جرګې تیر ماښام له ولسمشره غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست کاندیدان د اعتماد رایې اخیستو لپاره پارلیمان ته وروپیژني. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیګا وویل واشنگتن د شام په حلب ښار کې پر یوه روغتون هغې بمبارۍ غوسه کړې دي چې پکې لسګونه خلک وژل شوي او ډیری ژوبل دي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرداری ورکړی چې مسکو به د سویډن په ناټو د ورګډېدو پریکړې درناوی وکړي خو د خپلو سرحدونو خواته د یاد پوځ اتحاد غځېدو په غبرګون به اقدامات هم وکړي. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
نن د پاکستان اکثر د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې په پاناما لیکس باندې لیکلي چې پکې ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي په پاناما لیکس کې د ټولي نړۍ د حکمرانانو او نورو خلکو د نمونو راتلو وروسته یو عجیب صورتحال مخې ته راغلی او ځینې ملکونو کې ولسته حکومتونو پر ضد سړکونو ته راوتلي او له حکمرانانو د استعفا غوښتنې کوي. د ادارې په وینا په پاکستان کې هم صداسې رنګ صورتحال پیدا شوې. مخالف ډلو په حکومت باندې د پاناما لیکس پلټن لپاره فشار زیات کړي او دوی د حکومت هیڅ یو وضاحت هم نه مني او د دې نداسې ښکاری چې راتلونکي ورځو کې به په حکومت دا دباو نور هم سیوا شي. ادریه زیاتې وی چې په داسې صورتحال کې حکومت له پارلیمان ګډه غونډه رابلل پکار دي چې دارنګ په پارلیمان کې د مخالف ډلو اندېښنې لرې کړي شي نو ممکن ده چې د دې مسلې سهل راوځي. ادریه اخري کې وایي مخالف ډلې دې د حکومت د کارکردګۍ په حواله د احتساب غوښتنه ضرور وکړي خو د داسې کومې یوې لار نه دی ډډه وکړي چې ملکي سیاسي بحران را پیدا شي ځکه چې پاکستان له اوله د یو شمېر بحرانونو سره مخ دی او د نور بحرانونو توان نه لري. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د شورو په ورځ د وفاقي کابینې په غونډه کې د راتلونکي بجټ په حواله غور وشو چې پکې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د بجټ کې د غریب ولس خیال وساتل شي او په دوی د بوج نه غورځول کیږي. د ادارې په وینا د وزیر اعظم نواز شریف د دې اعلان وروسته ولسګنی چې دوی باندې به بوج ونه غورځوي خو بل طرف ته کوو کتل شي نو پاکستان له آی ایم ایف نه قرضې اخلي او هغوی ورته قرضې په دې شرط ورکوي چې له شتمنو او ولس نه به ټیکسونه اخلي نو د حکومت د دې عمل نه به ګرانی نور هم سیوا شي او د دې ګرانی بنیخ پنیغه اثر په ولس پریوزي. ادریې زیاتوي په موجوده صورتحال کې تر ټولو اهم خبره دا ده چې چرته پاکستان لکه د نورو ملکونو په رنګ د شتمنو نه ټیکسونه اخستل شروع کړه او بیا دغه په غریبانو خرج کوي او کده دې مقصد لپاره یې یو کړنلار جوړ کړه نو یو شمېر مسلې به هوارې شي نو باید حکومت دې اړخ ته پام راوګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی فنانشل ټایمز ورځپاڼه وایي د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پاناما اسنادو په تړاو خپل سپیناوی کړی دی، خو د هیواد ولس پوښتنه کوي چې د واکمنانو د ممکنه درغلیو پلټنې ولې نه کیږي. هلته امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي، امریکا په عراق، شام او لیبیا کې یوه داسې جګړه کوي چې قانوني مشروعیت یا جواز ښایي ونه لري. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاناما اسنادو په نوم په ډاګه شوي معلوماتو کې د خپلو بچو په حق له د سپیناوي لپاره قام تا وینا وکړه، خو په اسلام آباد کې د سلیم خان په نوم د ټیکسي او ډرایور یادې ورځپاڼې ته ویلي، په هفته کې لږ تر لږه درې واره پولیس ته رشوت ورکوي، په کار دی چې د وړو کینا تر لوی چارواکي پورې د ټولو احتساب وشي. د ورځپاڼې په وینا د نواز شریف په بچو لګیدلی تورونه که ثابت شي او کنه، خو نوموړي ته یې لوی سیاسي تاوان ورسوه، ځکه چې نواز شریف د پوځي چارواکو او د هیواد د مذهبي ګوندونو د مشرانو سره په ځنې معاملو د اختلافاتو نه علاوه د وسلوالو خلاف د عملیاتو له وجې د دړکو سره هم مخ دی. ورځپاڼه د سیاسي چارو د سیړونکي حسن عسکري لخوا لیکي چې د پاناما اسنادو په معامله د نواز شریف مخالفینو ته موقع په لاس ورغله چې د نوموړي خلاف فشار سی واکړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي، امریکا په تیرو نورلسو میاشتو کې په عراق، شام او لیبیا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف سده پاسه 8,800 بریدونه کړي دي. دا راز امریکا په یمن کې هم د القاعده خلاف هوایي بریدونو ته دوام ورکړي، او د دې ترڅنګ په افغانستان، پاکستان او سومالیا کې هم وخت په وخت د وسلوالو خلاف امریکایي کارویانې جاری دي. ورځپاڼه لیکي، په داسې حال کې چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ نه میاشتې پاتې دي، په کار دي چې په پورته یاد کړل شوو هیوادونو کې خپلو کارویانو ته بیا کتنه وکړي. د ورځپاڼې په وینا، که څه هم په نړۍ کې بېلابېلې وسلوالې ډلې په څه ناڅه ډول یو بل سره تړاو لري، خو د القاعده او طالبانو خلاف چې په 2001 کال کې امریکایي کانګرس خپل حکومت ته د عملیاتو کومه منظوري ورکړې وه، د هغې تر مخه موجوده کارویان هیڅ جواز نه لري. دا راز وخت په وخت نوې وسلوالې ډلې مخې ته راځي، نو امریکا د 2001 کال منظوري د هغوی خلاف د کاروایانو لپاره نشي استعمالولې.
دا مشال ریډیو ده.
امریکا د شام په حلب کې پر وروختون بمباری غندلې او پر مسکو یې غږ کړی چې پر ولسمشر بشار الاسد فشار راوړي چې دا بریدونه بند کړي. د روسیې دفاع وزارت تیره ورځ وویل د دوی الوتکو دا بمباری نه ده کړې. په حلب کې پر روغتون په پرونی برید کې د روغتیایي کارکونکو په ګډون لشپېتو څخه زیات کسان ووژل شول. احمد تکل معلومات راکوي.
متحده ایالاتو د حلب پر یو روغتون بمباری غندلې ده او پر روسیې غږ کړی چې پر ولسمشر بشار اسد له خپل نفوذ څخه کار واخلي او فشار پرې راوړي چې د حملې بندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل، متحد ایالات په حلب کې د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې پر یو روغتون د برید په اړه تحقیقات کوي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل د روسیې پوځي الوتکو په حلب کې بمباری نه ده کړې. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو مقام هم ویلي چې له قرائنو ښکاري چې دا حمله به د بشار اسد رژیم کړی وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل، متحد ایالات یو ځل بیا د اسد له رژیم څخه غواړي چې دا بېرحمانه حملې بندې کړي. په حلب کې چې د بشار اسد د رژیم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دی، پرون په یو هوایي برید کې شپېتو زیات کسان چې ډیرای ملکی وګړي وو ووژل شول. لدې پیښې وروسته د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم د ډلې مشر وویل، په سوریه کې په وروستیو دوو ورځو کې وضعیت خورا زیات خراب شوی او د لا خرابېدو په حال کې دی. د ناروې د کډوالو د شورا عمومي منشي یان ایګلاند چې د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسولو د ډلې مشري کوي، ویلي که جګړه دوام وکړي نو اړو خلکو ته د مرستو د رسولو په برخه کې مخکینی شوی پرمختګ به هم له لاسه ووځي. ایګلاند په سوریه کې د روان بشري ناورین په اړه په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته څرګندونې کولې. په حلب ښار او د هومس په ځینو برخو کې په تیرو 24 یا 48 ساعتونو کې د حالاتو د ناڅاپي خرابېدو راپور د سوریې د ملاتړ نړیوالې ډلې ته ورکړل شو. هیڅوک په دې کې شک نه لري چې وضعیت سخت خراب دی او په عواقبو یې هم هیڅوک نه پوهیږي. غواړم ووایم چې کمیلیونونه کسان نوی نو هغه سلګو نظر خلکو ته چې د شرایطو د خکیدو هیله یې درلوده د حیاتي مرستو د رسولو لاره بنده شوې ده. په سوریه کې د تیرو دو میاشتو اوربند وروسته له هغه مات شو چې په ژنیو کې د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو په مقصد د سولې خبرې ناکامې شوې. متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او نړیوالو مرستندویو ټولنو په سوریه کې یو ځل بیا د اوربند د ټینګېدو غوښتنه کړې.
دا مشال ریډیو ده.
فوربز مجلې د سعودي عرب نویو پوځي اهدافو ته کتنه کړې او وایي ریاض تر 2013 زیږیز کال خپل تګلار اعلان کړې چې مرستیال ولیعهد محمد بن سلمان جوړ کړی ده. په دې کې د هیواد لپاره یو شمیر موخې ټاکل شوي دي چې پکې د دفاعي او پوځي سامانونو جوړولو استعدادونو زیاتول هم شامل دي. ملیحا میرزاده د لیکنې له مهمو برخو سره.
د نوی پوځي ستراتیژي لمخې د سعودي عرب د تیلو او طبي غیاسو لوی کمپنۍ په جوړښت کې بدلون راوستل، د سلطنت لخوا د صنعت او تجارت ودې په مقصد رعایتي پروګرام بدلول او دولسي سرمایه‌کارۍ ته ټولو لوی فند جوړولو هدفونه شامل دي. مجله د سعودي عرب د دفاع وزیر او مرستيال ولیعهد محمد بن سلمان د خلیوای سعودي عرب د دفاعي او پوځي سامان دریم لوی اخستون کې هواد دي، خو په کورنی کچه دغه پیداوار یوازې 2% دي. مجله وای سعودي غواړي دغه پوځي سامان 50% برخه خپل د پیدا کولو جوګشي چې له بهره اخلي. د دې مقصد لپاره نوی پوځي لوازنامي په پام کې دي چې پکې ځای تولیدي کمپنۍ جوړول شامل دي. مجللی کی داسې بنوي غواکې د 2013 کال پورې به سعودي عرب خپل جنگي جازونه جوړوي، خو دا به ضرور شي چې د وسلو او نورو وړو پوځیالو جوړولو صلاحیت پولري او یو مهم لیکدون کې هیواد په جوړ شي. دا مجلې په خبره کې څه هم محمد بن سلمان یوازې د کورنی ضرورت پوره کولو خبره وکړه، خو سعودي عرب دا ضرور ویني چې پسیمه کې ملګری هیوادونه په زیاتیدونکي کچه وسله اخلي. یو طرف ته د ایران پوځي هدفونه دي، نو بلخوا پسیمه کې د اسلامي دولت وسلوالو لخوا ګواښونه په زیاتېدو دي. په داسې حال کې سعودي عرب د تیرې سمودې راهیسې د منځني ختیځ له ملګرو هیوادونو سره په ښه تعلقاتو جوړولو کې مصروف کاری. مجله لیکي په دې وروستو کې د سعودي عرب شاه سلمان د منځني ختیځ له طاقتورو هیوادونو مصر، ترکیه او اردن سره په فعال ډول تعلقات ښه کړي دي. شاه سلمان په مصر کې د جنرال عبدالفتاح السیسی سره په یوې مهمې اقتصادي لوازنامې لاسلیکونه وکړل. په دسمبر کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان سعودي عرب ته سفر کړو چې پکې یې له شاه سلمان سره د همکارۍ یو مهم ستراتیژیکي موافقه لاسلیک کړه. په دې کې پوځي مرسته هم شامله وه. د غرض له اردن سره هم سعودي عرب په دې وروستو کې یو موافقه کړي چې مقصد یې د ایران خلاف یو قوي ائتلاف جوړول وو. مجله لیکي سعودي عرب یوازې د ایران خلاف لزان سره ملګری هیوادونه نه یوځای کوي، بلکې غواړي چې په سیمه کې یو مهم پوځي سامان لیږدونکي او ځواکمن هیواد جوړ شي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ترهګرۍ ضد په مبارزه کې د روسیې رول مهم او ګټور دی. د دفاع وزارت ویان د دولت وزیري تیر ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل مسکو کولای شي چې د افغان سرتیرو روزنې او تجهیز په برخه کې مرسته وکړي. د پوځي چارو شنون کې وایي د نړۍ هیوادونه باید په ګډه د ترهګرۍ ضد اقدامات وکړي. ناجیه ساپۍ معلومات راکوي.
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل روسیا کولای شي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، تجهیز او مهمات ولري له دې هیواد سره مرسته وکړي.
روسیا هیواد کولای شي چې زموږ سره په ځینو برخو کې مرسته وکړي. د وسوال پاوز د ضرورت نه لري چې زموږ سره د جګړې په ډګر کې څوک مرسته وکړي او موږ سره یو ځای عملیات وکړي. موږ دې ته قطعا ضرورت نه لرو. کوم برخو کې چې موږ ته ضرورت دی روسیا زموږ سره کومک کولای شي. د توریزم سره په جګړه کې برخه واخلي، ونه روزنه کې زموږ سره مرسته وکړي. نو کېدای شي چې د مهماتو په برخه کې، د پرزو په برخه کې روسیا زموږ سره مرسته وکړي.
د افغانستان او روسیې ترمنځ له نړیوال توریزم سره د ګډې مبارزې لپاره د پوځي او تخنیکی همکارۍ او د کمیټې د جوړولو خبره روسیې ته د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د سفر پر مهال شوې ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان وایي د دغه توافق جزئیات به کابل ته د معصوم ستانکزی له راستنېدو وروسته روښانه شي. تر دې وړاندې په کابل کې د روسیې سفارت هم له افغان حکومت څخه غوښتي و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ او د هوکړه لیک لپاره چمتووالی ونیسي. له بلې خوا یو شمېر پوځي او امنیتي پوهان وای ارتیا د ترسو د نړی ټول هیوادونه له تروریزم سره ګډه مبارزه وکړي. امرالله امان له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د نړی هیوادونه باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره خپل ژمنې بیا تازه کړي.
واقعاً چې د بدی پدیدې په مقابل کې یو مشترکه مبارزه پکار ده د ټول دنیا په سطح باندې، نه تنها د منطقوي په سطح باندې بلکې د دنیا په سطح باندې. امیدوارې مې چې یو ځل بیا د یو تجدید پیمان د نړیوال سطح باندې وشي.
د پداسې حال کې چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د مسکو په دیناسته کې ویلي چې د روسیې، چین، هند او ایران لمرستې پرته به لویدیز هیوادونه په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ونه رسیږي.
ناجی ساپی رپورٹ موریدا اور ازی چې د کرن خان په غږ د غزل وورو. کرن خان په غږ مسندر اوریده. د ننګرهار د شینوارو په وڅو ولسوالیو کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې وسلوالو موجودیت له کبله په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې دي. دوی له حکومت د میشت ځایونو غوښتنه کوي، خو چارواکي وایي هڅه کوي چې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او بې کوره شوې کورنۍ ورستنې کړي. تفصیل له جلال آباده باز محمد عابد راکوي.
د تیر یو کال راهیسې چې د ننګرهار د شینوارو ولسوالیو څخه په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوي او د یو شمېر نورو ولسوالیو په ګډون د جلال آباد په ښار کې د کرایه په کورونو کې ځای په ځای شوي، نو حکومت نه غواړي چې د جلال آباد ښار په څنډو کې دې ورته د سرپناه او تعلیم زمینې برابرې کړي. د شینوارو د بېلابېلو ولسوالیو قومي مشران چې د پنجشنبې په ورځ د جلال آباد ښار سپین جومات کې راټول شوي ول، دوه تنو یې مشال راډیو سره خپلې ستونزې صدارنګه شریکې کړې.
زما نوم ملک امین عظیمي د سپینغر ولسوالۍ قومي مشر. دغه خلک تقریبا د چا کال برابرېږي، د چا شپږ میاشتې، د چا اته میاشتې، چې د خپلو کورونو ځای په ځای را بېځای شوي دي. څوک د کرا وسه لري، څوک د کرا وسه نه لري. یو د دغو کډوالو بچیان مونږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې یو ورسره دوامداره کومکونه وکړي دغه کډوالو سره، تر څو پورې منطقې تصفیه کېږي او د مخالفینو نه پاکېږي، تعلیم زمینه ورله برابره کړي.
ملک محمد الله شینواری دی، قومي سپینږیر مدادل خیل د درې د باغدري اوسېدونکی. نو اوس موږ د دولت نه دا سوال دی او دام تر غوښتنه ده چې دا که دی شو پریدي هم د خوښه ده، حکومت یې د خوښه ده، خو ښه دا ده چې موږ لا دغه غریبو خلکو له دلته داسې زمینه برابره کړه چې یوه خیمه او یو ځای ورله ورکړه، دا سرپنۍ برابرې دي. دلته یوه یوه کوټه په لس زره افغانۍ باندې راته انتخاب شوې ده. تبا وبه ګوره، زموږ خوراکه شوکاڼی او څېړی لرګاو هغه د دېش په کابو کې دی، څه وخورو؟ تنخواه هم نشته.
کله چې مو د دغو بې ځای شوو کډوالو ستونزې د ننګرهار د والي له بیان عطاولله خوګیڼي سره شریکې کړي. هغه په ځواب کې وویل
لا هم هلته عملیات روان دي او د عشته له منځه وړلو هڅې کېږي. موږ هڅه کوو چې کډوال چې د دوی ځمکې دي د دوی لرنۍ کورونه دي هلته دوی بیرته هملته لاړ شي او هملته ځای پر ځای شي. ولې که اړتیا ولیدل شي خارګوټو اوسنۍ ستونزې چې تاسو پوهېږئ چې زیاتې ستونزې لري، پخوا ډېر خارګوټې ورکول شوي دي، هلته غصب شوي دي. د دغه ستونزو د هوارولو وروسته په دې لاره چاره باندې هم په داسې یو میکانیزم غور وشي چې د دوی اولادونو ښوونځیو او نورو چارو ته زیان ونه رسېږي او دوی ته د ستونزې زمینه هم برابره شي.
خو د بې ځایه شوو کورنیو استازي وایي که حکومت دوی ته د سرپناه او ماشومانو ته یې د تعلیم زمینې نشي برابرولی، نو د دوی سیمې دې د داعش وسلوالې ډلې څخه پاکې کړي چې خپلو کورونو ته ور وګرځي. دوی ګواښ وکړ چې که د دوی شرطونه ونه منل شي نو په پراخه لاریونونو به لاس پورې کړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو مشال رادیو ته غوږیست. یو نه حکومتي اداره وایي نړیوالو اهدافو ته په کتو په پاکستان کې لا هم د تعلیم کچ نه دی لوړ شوی. دا اداره وایي د جنوبي آسیا نورو هیوادونو پرتله پاکستان پر تعلیم د خپلې بودیجې تر ټولو کمې پیسې لګوي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
یوه غیر سرکاري اداره وایي چې پاکستان کال 2015 شپاړسم کې د تعلیم بجټ سیوا کولو باوجود اوس هم په جنوبي ایشیا کې د تعلیم په مد کې د ټولو کم بجټ خرچ کوونکي ملک دی. غیر سرکاري اداره انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پولیټیکل ساینس په وینا چې پاکستان کې کال 1990 او 1990 نه پس تعلیم په میدان کې خوالی کتل شوی دی، خو لا هم د تعلیم لپاره پاکستان د نړیوال اصولونو مطابق د 83% کامیابی نه ده ترلاسه کړې. د یادې ادارې په وینا د پاکستان د تعلیم شرح 85% ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې د انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پولیټیکل ساینس یو چارواکي عبدالله عالم اویل چې سخت کال په تعلیمي بجټ کې خیبر پختونخوا 12%، پنجاب 10%، سندھ 5% او بلوچستان 9% اضافه کړې ده، خو د دې باوجود یو شمېر ماشومان د سکولونو نه بهر دي.
اور چیز جو رپورٹ کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ جو اضافہ ہر سال بجٹ کے اندر کیا جاتا ہے
یہ وہ بلا خبر چې د بجٹ په دې رپورٹ کې موجود ده. نو هغه کوم اضافه چې هر کال بجٹ کې کیږي نو هغه د تنخواګانو په مد کې کیږي، دا هم په خپل ځای ضروری ده. خود پرمختیایی کارون لپاره چې کوم بجټ وی نو هلته هغه کم لګي او بلې دا چې د پرمختیایی کارون لپاره مختص کړی شوی بجټ هم کافی کم وی. او کزه د کال 2015 او 2014 خبره وکړم نو پنجاب صوبې د پرمختیایی پروګرام صرف 6% استعمال کړي، خیبر پختونخوا 90%، بلوچستان 6% او سند صوبې 85% استعمال کړي دي.
حکومت ته په دې رپورت کې تجویزونه هم ورکړی شوی دي. عبدالله عالم د لړکی زیاتوي
ترقیاتی بجټ جو ہے وہ تقریبا 25% کے قریب ہونا چاہیے.
مونږ ته دې رپورت د لارې دا تجویز دی چې د تعلیم پرمختیا لپاره بجټ 25% پکار دی او بل دا چې سکولونه چې ودانی یې سمینه دي هغه لپاره هم مخصوص بجټ پکار دی. دا شان د انتظامی امور د جاج او تنخواګانو نه علاوه هم نور مراد لپاره بجټ هم پکار دی.
تعلیم په لړ کې کارکونکو ادارې د الف اعلان د خیبر پختونخوا د سنگ چارواکي عمر اورگزے وای کدا پاکستان د تعلیم بجټ 0% شي نو د سره تعلیم وده کولای شي.
زمون عوام دا تعلیم کله هم مسله نه ده غنلې. عوام دا وای چې تعلیم زمونږه مسله نه ده، زمونږ مسله بیروزګاری ده. خو ته څو پرې تعلیم ته عام نه کې بیروزګاری به تاسو څنګه ختمه وي، خو ته څو پرې تعلیم تاسو عام نه کې د ملک ډیولپمنت کرونه به تاسو څنګه ختمه وي. نو د اټولې مسلې تعلیم سره هم تړلې شوې دي. نو د دې لپاره دا چې حکومتونه هر ځای کې مونږ دا دعوی ګورو خو په دا دعوی په صحیح مانو باندې دا صحیح اړخ ته چراشي. او بلکې وګوره د تعلیمي بجټ
زور تعلیمی بجٹ زمون تعلیمی ماحول نہ حکومت خپل کوششونه د تعلیم د شعبې حالت ښه کولو لپاره جاری ساتلی دي او د تیرو درې کالو راهیسې تعلیم په بجٹ کې اضافه هم کړې ده.
رابعه اکرم خان رپورٹ مورده. د پاکستان وفاقی حکومت د سیاستوالانو او پوځي سرتیرو په کړو وړو او فعالیتونو د نوي جوړ شوي فلم په ننداري بندیز لګولې ده. د مالک په نوم د اردو ژبې د فلم پاړه حکومت ویلي چې په دې کې د جمهوریت او هیواد ضد خبرې شوې دي. خو د فلم جوړونکو وایي دا د هیواد په مینه کې جوړ کړی دی چې په کې خلکو ته پیغام ورکړل شوی چې د هیواد مالکان خلک وي او باید یې خلک خدمت وکړي. تفصیل د مشال راډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
که څه هم د پوز د ځوانانو او سیاستدانانو په کردار باندې د ډرامو د نامتو اداکار اشر عظیم د اردو ژبې فلم مالک په خودلو باندې وفاق بندیز لګولې، خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دې فلم کې د کرپشن یا د درغلیو پر ضد اواز پورته شوی، نو دوی به ورته د خیبر پښتونخوا په سینماګانو کې د خودلو اجازت ورکوي. یاد دې وي چې یاد فلم د رواني میاشتې په اتمه نیټه د ټول ملک په سینماګانو کې نمایش ته وړاندې شوی و. د کومې وروستو چې په 28 اپریل وفاقي کی حکومت پدی بندیز ولګو او تور یې پوری کړو چې دی فلم کې د جمهوریت او ریاست پر ضد خبرې شوې دي. کله چې مشال ریډیو دی لړکی په اسلام آباد کې د مرکزی سنسر بورډ د چیرمن مبشر حسن نو پوښتل، نو هغه وی چې دی فلم باندې دولس لخوا یو شمیر شکایتونه راغلي وو چې پکې ویل شوې دي چې په دی فلم کې پښتانه او سیندیان په نخ کړې شوې دي او دا چې دی کې د سیاست دانانو کردار کشي هم شوې. نو دوی د وفاقي حکومت په حکم باندې پدی فلم بندیز ولګو.
جو ہمارا موشن پکچر آرڈیننس 1979 اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے،
دی وای چی زمون کوم موشن پکچر آرڈیننس کا نور لسوا نہ ہاویا یم دے پہاغی کی خکاری لکلی دی چی او فلم سنسر بورڈ پاس کڑے ہم وی او ہاغه پٹول ملک کی خود لکی گی خوچ دولت لخوا پر شکایت راضی نو پہاغی وفاقی سنسر بورڈ دے ایکشن اغستو پابند دے، نو دا فلم مون سنسر ہم کڑو او سرٹیفیکیٹ مو ورتا ہم ورکڑو او پٹول ملک کی ددی نمائش ہم روان وو. خودی دوران دولت لخوا مونتا ددی فلم ارزید شکایت راتل شروع شو او چکل دا ډیر شو، نو موږ په دغه بنیاد د قانون تر لاندې د دې پرزید کاروایی وکړه. په دې اړه چې مشال ریډیو د فلم مالک د ډایرکټر پروډوسر او اداکار اشر رزم سره رابطه وکړه، نو فقط دا ویل چې دوی ته د وفاقي حکومت لخوا خطر راغلی، خو دوی په دې نه دي خبر چې په فلم یې ورلا ولې بندیز لګولې. مشال ریډیو چې په دې اړه د اردو او پښتو فلمونو او ډرامو اداکار فردوس جمال نو پوښتل چې په پاکستان کې د فلمونو د سنسر کېدو معیار او پیمانه څه ده، نو هغه وی دلته یوازې ذاتی ګټو ته قتل کیږي او هیڅ پیمانه نشته. نو موري وی
ګوره دا غي لوی جمله دا غي فلم چې زه د ملک چې کم ده اوسیدن کې ما او زه د ملک مالک ما، نو مونږ ټول د ملک مالکان یو، نو دا خبره جوړه چې کم حکمرانان دي ځان د ملک حکومت غني او مونږ عوام چې کم ده او ولس چې کم ده هغه خپل غلام غني، هغه وی چې دا څنګه د ملک
درسنیو په وینا محبوب عالم نومي وکیل په لاهور های کورټ کې درخواست جمع کړې دي چې په یو فلم د بندیز لګول او اختیار یوازې د سنسر بورډ سره وي او د وفاقي حکومت سره نیغ په نیغه په یو فلم د بندیز لګول او اختیار نشته، نو باید چې دا فیصله ناقانونه وګرځول شي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نو اوریدونکو راځي چې اوس هم د الماس خان خلیل په غږ دا سندره در نشر کړو.
Guri بلبلا ماں دوزگار گوری بر باندھ پویم رالکار گوری بر باندھ پویم رالکار گوری